سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1403 کال د لړم عقرب، لومړی د 2040 کال د اکتوبر 28 پیل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي، ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 2 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده. نن سه شنبه، سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمېر ولایتونو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د ډیر شو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینه دی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروباد سنګي ولسوالۍ امنیې قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي. د فلیپین په وړاندې لوبه کې د افغانستان ولسکلونو ځوانانو لپاره وارث شیرزي او آرش احمدي 2-2 او نوید محبوبي، یاسر ساپي، جواد ابراهیمي او سایل سروري 1-1 ګول واه. د افغانستان دویمه سیالي به د راتلونکي 4 شنبه پر ورځ د اکتوبر په 23 د ماکاو په وړاندې وي. د ویلو ده چې د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو د 3 هیوادونو ترمنځ پیل شوي چې په لسو بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي، خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزه به نن د سېشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرې ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلنکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تیر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، د انټونی بلنکن یو ولسم سفر دی چې منځنی ختیځ ته کوي. خبرونه مواردل کولی شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه التم ولولئ. د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده. د غویدارو اندېښنه ښولي چې دا مال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی رايو د ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته خو خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي. لاغې ډلې خاپیره نغمه وایي
زکه خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم ریپورت لرو.
زه خپلې مجبورۍ مدې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعري ګډونوالو تخپل شعر وړاندې کاوه.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستي جزئیات درکو. دا چې اسرائیل د دوشمه پورز د لبنان په سویل کې د خپلې وی حمله لامل بخنه غوښتي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلاست تر توایم راز اول مطلب ته. د ستري میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدو ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله اکسپانه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخیت د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې، او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت لامل له دې حالت سره مخ شوې دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
زما دوه زامن دي رايو د ډېر بد وضعیت لامل ډېر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو. یا مزدوري خواستم نه مشتره مل وچکاری دا پدې ملک کې او وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
خود طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خورزوکۍ اختمایند او ماشومانو ته د روغتیا خدمتونو درسولو هڅه کوي.
د امر روغتیا وزارت هڅه کوي چې د سټونو په لاس یادولو سره د ای پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ توانې کو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګ په مرکز کې د سټی تغذیه ماشومانو باندې لپاره معیاري روغتیا خدمات وړاندې کړو.
افغانی سرمیاشتي او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خورزوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیدوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه امیدوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپل امیدوار مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکو مناسبه باید د استفاده کړي تر څو خورزوکۍ باندې اخته شي. تر دې څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خورزوکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 سم کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ طبي پیښو لمینو د خلکو د بې ځای کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو تر څنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ وېستې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ رپورټ واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دی. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لشپګم ټولګي پور ته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړی وایي د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوې وي.
تاسف باره ما متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
اماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ چې افغانه خځه افغانه پیغله لکارو لخوانځي ول پانتون نه ګرځول شوی او دروازې په بندي دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې ویاملې لامل بخنه وغوښته خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حمله لامل چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووزل سول بخنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی خو ډیری عام وګړو خپل پسنداز یا ذخیرې حالت ساتلی. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختریزې ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووزل سول او تر 250 تنه نور پرماتسول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله بل منځ وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمتسوي دي بیرته به ستنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتک او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل سویو کورنیو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بيزای سويو کم ته د ښاخ اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغه سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په وسیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بيزای سويو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو خنځی کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل، او وی ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی، او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري، او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوي، او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې پټی تبای او پلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټونو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیولټټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینس نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغه هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کاروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابې دوی وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کاروندګر دی.
هم موارد
ډیر لګي سړی خونښته، او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي، او له دې څخه تر 240,000 میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل، او په غهواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچل وړ کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خندونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالی زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي، او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یولس څلرویش پنځه سو یو.
داونه د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالی کې د غنزیګل په نوم مشایره شوې ده. د مشایره منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللې. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبوری مدې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ خلو پټکې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غنزیګل تر غلی او قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مواوري د لور خوان مزنی واخسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عامو سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوي چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي، مثلا دی غوی ویناوي وروره ولست ورسوي، ډیر څه زینځد کیږي.
د وی ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول:
دوی را سره په ټولي معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، پاغي پسې جوخته به په سمکنای کې مشاعره وي، او پاغي پسې به جوخته په زازی اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکری، یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي، دا غوی ول مانځنه بم پکې کوي، نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسره جاری.
د غنزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګڼونوالو ته وړاندې کړ:
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا د همسر نشي په وینو سړکونه د ښار، حیران ولاړ یم د چوک پر غزیتلې سړک، د زه بتا یم کتت شوي څراغونه د ښار، ډېر غریب نیولې وړه بچی ته داسې ووی څه مې راوړه، خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
د یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده، او له پخوانه د دې ولایت په خارونو، کلي او بانډو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام لیر کی، دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. ها خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولی دي. زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلې دي.
نوم می شوانه په پنځه ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیمه. دغه وازی می مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې ما یو شاګردی جریده جوړ کړې وړي رخلې جریده په غو کې د حیواناتو انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چويلې چې دا دولت کې راسیایت راسي د معرفت له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کغه نادیده ونی و، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي، په دې برخې کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمان فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم سه مخکې خبریال وم البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندې سي هغه سي ځوندې سار یا ځوندې جسمونه که ښکاري نو هغه باید بند سي نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او حتی د عامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.